دا مشال ډیو د ازن تاسو قربای سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم.
رومبه دمن خبرونو سرټکی په بنو او شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو بدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوړل دي. د خبر پښتونخوا پولیسو په ترګر کې د مطلوب یو سل 15 کسانو لیست جاری کړی او د اوکراین چارواکي وایي د روسي د ګڼو ګڼو بدونو مخه یې ونی. او د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشالې ډوته ویلي چې د سپتمبر پر 8مه وسلوالو د بکخیلو یو ځایي مشر او تاجر ملک شاول د کینټ تانې په حدودو کې په ډزو وژلې. په بکخیلو کې په یوه بله پیښه کې وسلوالو پر یو بل ځایي مشر تاجولي ډزې وکړ او جوبل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر 8مه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. پرون په مېرلي کې وسلوالو یو ځای تن صدیق الله په هدفي حمله کې وژلی و. پولیس وایي دوی د دې پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په 15مه ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر 28مه مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نه ورکوي خو بیلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې د غټو خلکو سره حساب وشي بیا دې له نور ولسه د بجلی پیسې واخیستل شي. دا مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. چارواکي وایي د پولیسو په مرسته به هغه کسان گرفتاروي چې یا بجلی غلا کوي او یا بلونه نه ورکوي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو څانګې د ترګری په فعالیتونو تورنو یو سل 15 مطلوبو کسانو لیست خپور کړی چې یو پکې ښځه او یو ماشوم هم دي. پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته د نغدو پیسو ورکولو وعده کړې. د سپتمبر پر 28مه په دې اړه خپرې شوې خبر پاڼه کې سی ټی ډي ویلي چې په مطلوبو کسانو کې د ښځې تعلق له ډیر اسمل خان سره دی. همداراز د یو ماشوم تصویر هم خپور شوی. پر دوی 3.3 لک روپۍ انعام ښودل شوی. پولیسو دا وضاحت نه دی کړی چې دغې ښځې او ماشوم څه جرم کړی او نه یې همدا ویلي چې دا نور کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په لیست کې پر ټولو شاملو کسانو د ترګرۍ هدفي وژنو او قلنګونو اخیستو تورونه دي. تر ټولو ډېرې پیسې 10 میلیونه دي چې د دوو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته یې د ورکړې وعده شوی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د نفرتونو خپرولو په تور یې د ځنو ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو پاڼې بندول پیل کړي دي. د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکاخیل د سپتمبر پر 28مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې تر اوسه یې 3500 ویب سایټونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه بند کړي دي. دغه په وینا دغه پاڼو مذهبي توپیرونو ته لمن وهله. د خلکو ترمنځ یې نفرتونه خپرول، جعلي خبرونه یې نشرول او د ریاست پر ضد یې خلک پارول. هغه واضح نه کړه چې دا کومې ویبپاڼې دي خو زیاته یې کړه چې د داسې پاڼو بندولو به دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 28مه د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو 14 تنظیمونو په یوې شریکې خبرپاڼې کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ تر وړلو مخه دې ونیسي. فریډم نیټورک او د بی پولي خبریالانو ادارې په دې اړه خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د هر هیواد جمهوري بهیر لپاره د بیان ازادۍ، خپلواکې رسنۍ او خبریالان ډېر اهمیت لري. مشال لړیو ته غوږستئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رادیو تړلې او خبریالان یې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبرپاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رادیو ایډیټر او دوه خبریالان خوشی کړل خو رادیو یې لا هم بند ساتلې ده. په خبرپاڼه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د رادیو د تړلو سبب دی واضح او د خپرونو اجازه دې ورکړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د 2018 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زور حکومت نیولې. تر هغې وروسته یې په ګڼو ولایتونو کې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او خبریالان یې بندې کړي دي. دوی په رسنیو کې پر موسیقۍ او د ښځو پر لوڅ مخ ښکاره کېدو هم بندیز لګولی. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیې له 44 ډرون الوتکو یې 44 له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر پر 28 وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. د اوکراین پوځ بېګا د روسیو ځواکونو لخوا د بمباریو، ډرون بریدونو او میزایلي حملو په اړه د هیواد په جنوبي ښارونو کې خپلو خلکو ته د لوړې کچې خبرداری خپور کړی وو. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسي ځواکونو د هوایي حملو له زیاتولو خبر دی او د چاودیدونکو موادو لیږدونکو ډرون الوتکو د ویجاړي لپاره پلان لري. او تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال راډیو دلته سیزم خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شي. په دې ګړۍ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په بنو شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو مرګ جوبله رامنځته کړي، او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي روان د بدمنۍ حالات د دوی پر انتخاباتي کمپاین اثر غورځولی شي.
دهشتګر بیا منظم شو، بیا رااله نو موږ ته خو د سره د الیکشن ماحول دی راکی نه.
د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې لسګونه سرکاري پوهنتونونه له مالي مسلو سره مخ دي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
میجر پرابلم چې کریئیټ کړی دی هغه گورنمنٹ کریئیټ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنډ څومره دي. موږ نوې یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې موږ کمپرومایز کوو.
او د بلوچستان په لورالای کې د بجلی محکمې وابدا د رویې پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو، د بنو په بکخیل او شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 28 او 28 وسلوالو 4 جلا جلا هدفي حمله کړي چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو په بکخیل کې یو مشر او تاجر او په میرلی کې بل ځای کس وژلي دي، او په بکخیلو کې یې یو بل مشر جوبل کړي. پولیس وایي چې د غوبریدونو مقدمې د نامعلوم خلاف درج شوي. شمالي وزیرستان او جنیخیل بکخیلو کې په دې وروستیو کې هدفي وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. ځایي اوسیدونکي د امن غوښتنه کوي، خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته یې دوام ورکړی. نور تفصیل لسمی د مشال ډیو خبریال عمر وزیر را کوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرلی کې د سپتمبر په 28 وسلوالو 2 کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړی او برید کوونکي تښتېدلی دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شوال نور د بکاخیلو مشر او تاجر وو. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالي باندې کړی چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاد ورځ میرلی کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرلی هدفي برید مقدمه د نامعلومو ضد درج شوي. د سپتمبر په 18 هم د پولیسو مشر خانزیب خان په وینا وسلوالو میرمشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلی و. د سپتمبر په 15 هم شمالي وزیرستان په لنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلی و چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا 2 کالونو وړاندې د نوموړي 2 زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. دغه شان د سپتمبر په 14 هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خانداراز او رهبوکټی په ډزو وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې هم د سپتمبر په 14 وسلوالو 2 ورونه په هدفي برید کې وژلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 30 هدفي حمله شوې. چې پکې تر 50 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي، ژوبل شوي دي. د بنو پجاني خیلو بکا خیلو کې هم لسګونه مشران، ځوانان او پولیس ملیشا ځواک ځایي سرتیری په هدفي بریدونو کې ووژل شول. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا 46 هدفي حمله شوې وې چې پکې تر 50 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه، پرلتونه او جرګې شوي دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه
الکی او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلق ان کی پر تکڑی کلاشن کو جگاڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. تاسیز خپرونې په مشال ریډیو .com هم اوریدی شي. اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس د نوو حلقه بندیانو اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د سپتمبر له 28 بعد د حلقو په اړه معلومات او نقشې پر ویب سایټ موجود وي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتی اندیښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست د ذمہواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 26 نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو عامو انتخاباتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړل شوی و چې پکې ویل شوي چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډېر حساس دي. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې بېلابېلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سېنېټر زاهد خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوې وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو زلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو په هغه کې اول خو موږ د نوې ورځو خبره وکړه، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خود تشکیلې په ورځ کې ده او دا د نن نه کړي خلک نه موږ د ټیم نه لګې وي دوه کال نه لګې چې دهشتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقعي وګوره کنه او بیا د پاجول دا وګوره او دا پرون د کوټي کې زمونږ وکیل سیب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې مو وته چې په 2013 کې مو سره دا شي کېده نو مې چې موږ د تخت لیټر را لګلې تاسو دا غي جواب نه درکړې. په 2018 کې مکه تاسو خالي زمونږ سره دا حل وو نو موږ ته خو سره د الیکشن ماحول دی راکې نه.
عوامي نېشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 26 نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټری عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوی یو راپور کې ویلي شوی دی چې د روانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا یو نوی زرو پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا یو کم 50,000 پولینګ سټیشنې حساسی یا ډیری حساسی وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریکی انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې حکومت او ادارې دې د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دې قابو عمومي.
بنیادی طور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہواری ده. پکار دې چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجائے د دې چې هغه خرابای اغه نه خدا د چې دا یو ماحول جوړ کی او په دې کې ګامونه اوچت کی چې حکومت زوینو کې ملټن دی یا حکومت زوینو کې د حالات خرابې دون کې خلدي چې دا غوی خلاف فوري اقدامونه اوچت کی او هغه گرفتار کی. صدا سے ہونا چې دا سه کمزور ملک یا دی دا چن سرپسند یا دا دومره په کم تعداد کې حکومت حالات خرابې دون کې خل دي دا نشي سموله.
د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواری ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي.
ریاستی ادارې امن د پاره امن د بحالۍ لپاره کوششونه هلې ځلې دي وکړي چې دا ښه ماحول کې الیکشن وشي، غیر جانبدارانه دي وشي، منصفانه دي وشي او دا داسې ماحول دې پیدا کړی شي چې خلک ووټر روزي او خپل د خوښي کینډیډیټانو ته ووټ ورکړي. داسې ماحول پیدا نه کړی شي چې هغه خلکو کې خوف وي یا یاره وي. بالخصوص زموږ د خیبر پختونخوا کمی علاقو کې سرگرمیانې لږ معطل شوي دي، هغه لپاره هم کوششونه دي وشي چې دلته د خلک د ووټ لپاره روزي.
په پیښور کې خبریال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2018 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ون سیاسي هلې ځلې متاثره شوې وې، خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم متاثره شي، ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پي نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان څنګه او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي.
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیت روان دي. د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دي، بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 نو شو هغه نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي هلو زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګ ځای نکات په والا شرط کې خلو شو چې مخکې به د ضلع انتظامی نه اجازه اخیستل کېږي او بیا به هغې هلته جلسه یا جلوس یا عرصه هلې ځلې چې سرگرمیان هغه به جاري ساتي. او داسې علاقې شته دی وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره ورسره د باجوړ او مومند بعضې علاقې او څو نورو علاقو ته چې دی جنوبي اضلاعو کې د دې امکانات ډېر زیات دي چې انتخابي مهم به متاثره کیږي.
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امن او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویل دي او د نوي سرشمیرنې لاندې د قومي اسمبلی د 206 شپېته نشستونو او د صوبایي اسمبلیانو د 593 نشستونو لپاره نوي هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28 نیټه جاری کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
ل دمی مخکې تاسې د غلام غوث په راپور کې واردل چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه اندېښنې لري. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت منلې چې په صوبه کې له 34 سرکاري پوهنتونونو څخه د 40 یې مالي حالت ښه نه دی. د پوهنتونو اتحادیو او د تعلیم لپاره کارکوونکو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې هر کال نوي پوهنتونونه جوړوي خو په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلوي. د دوی په وینا هم له دې وجې په ګڼو پوهنتونونو کې بشپړ اسانتیاوي او استادان نشته چې اثر یې پر زده کوونکو پرېوځي. خو حکومتي چارواکي وایي لوی پاک سره یې په دې اړه خبرې شوي او کوشش کوي چې د پوهنتونونو د بجټ مسله هواره کړي. تفصیل د پیښور د شبیر جان په دې راپور کې.
د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی دستاویز لمخه د صوبې 34 سرکاري پوهنتونونو کې شوخا 40 دا وخت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي. چې پکې پیښور پوهنتون، د زراعت پوهنتون، باچا خان پوهنتون چرسده، ګومل پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون پیښور، بینظیر وومن یونیورسټي شرینګل او د سوابه پوهنتون هم شامل دي. پیښور پوهنتون کې په فارمیسي ډپارټمنټ کې پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې په صوبه کې د اتونه پوهنتونونه 34 ته ورسېدل خو د لوړو زده کړو محکمې لخوا بجټ په 2012 کال کې هم 15 اربع روپې و او اوس په 2023 کې هم 15 اربع روپې کال دی.
خو میجر پرابلم چې کریئټ کړی دی هغه ګورنمنټ کریئټ کړی دی. دا نه ګورو چې مونږ سره اویلیبل فنډ څومره دي. مونږ نوې یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې مونږ کمپرومایز کوو. سیکنډلی پروونشل ګورنمنټ چې دی خپل انوئل بجټ کې یونیورسټیانو لپاره پیسې نه دي. دا ګرانټ یې نیډ ورته ورکړي چې کله ماته تنخواه نشته. لکه پنجاب او سندھ ګورنمنټ چې دی هغوی هر کال خپل بجټ کې پیسې دي یونیورسټیز ته او دې وخت کې پېښور یونیورسټی ته تقریباً 1.46 اربع روپے چی دی دا ایچ ای سی ور گئی او تقریباً 2.30 اربع دا مونگ خپل جنریٹ کو نو ریشو تو بس آلموسٹ ناغوی نا ڈبل مونگ خپل جنریٹ کو او ٹوٹل بجٹ چی دی نو آغا سا تقریباً 4.5 اربع روپے دی دا نور ڈیفیسٹ دی.
نوامل جاتوی چولان دی با دا صوبے ٹول کالجونا دا پیغور پوہنتون سر تڑلی وو آغا ٹول دا داخلی او امتحانون پیسے با هم دوی لرات للی اس یوازی دا پیغور کالجونا او آغا هم صرف د هلکان کالجونه دوی سره تړلې دي. دغه ډول اوس په هنتون کې یو شمیر د بی ایس پروګرامونه شروع شوي دي او هغوی له ودانۍ جوړول، استادان او نور عمله اغستل، بیا بجلی ګرانه شوې ده، ګیس ګران شوی دی، تیل ګران دی، نو دا هر څه غټ آمدن غواړي او بل په کروڑو روپیه پنشن ته هم ځي. خو بیا د سرکاري پوهنتونونو زده کوونکي وایي چې پوهنتون دغه ټول بوج په زده کوونکو د زیاتو فیسونو په صورت کې ورچولې دي. د پیښور پوهنتون د ایم فل زده کوونکي جنید اقبال مشال لیډو ته وایي
یو خو تعلیم ډیر زیات ګران دی په دې صوبه کې. 52000 فیس ته د سیمستر د چا چې کم دی نو 42000 دی او کدا شان ته موږ د ایم ایس او د پی جی خبرو وکون پای کې هم 54000 دا د ایم ایس او د پی جی فیس دی. یو خو کومه وګورو پرایویټ یونیورسيانو کې سنته وګورو او د سرکاري یونیورسيانو فیسونو ته وګورو تقریبا یا خو بالکل برابر دی او یا چې کم دی نو بعضی زګونو کې د دې سرکاري یونیورسيانو فیسونه چې کم دی نو هغه د پرایویټ نم سیوا دي. خو موږ چې کم دی نو کوالټي ایجوکیشن هم راکه او موږ چې کم دی نو ریلیف هم راکه.
دغه ډول د زراعت او پوهنتون پیښور هم هغه سرکاري ادارو کې شامل دي چې مالی ستونزې لري. د دغه پوهنتون د ایم ایس هارټیکلچر زده کوونکي سبات وایي چې د زیاتو فیسونو له وجې ډېر زده کوونکي داخلې هم سخت نه دی اغشته او د هر اړخ نه زده کوونکي اغېزمن کیږي.
مخکې کوم لاست ایئر سټوډنټس و دغه د پاره دا 29000 او اوس 40000 شوه دي. د 10 ډېر سټوډنټس زمون کلاس کې چې غي اوس دې زل اډمیشن نه کوي او مډل کلاس فاملی د پاره دا ډېر ګران دي چې دومره ډېر ډېر فیس او افورد کی کور کې خو یو ماشوم نه دی یو سبق خو نه دی ټول سبق خو نه غي سره چې بیا زمون د ایم ایس دام شو دومره ډېر وینو بیا ډېر خلک دا سی وی چې غي نه شي افورد کوله. ک جاب سو ک یو خپل دا فی سپورټ کوي یا خپل اډوکیشن سپورٹ کئی نو غم ڈیرا زیادہ گراند زکہ اٹینڈنس مسٹ بی 75% نو سو جاب لا ٹائم ورک کولی شی بیا نو خپل کلاسز لا ورک کولی شی.
ولی دلول ز دکړو کمیشن پتیر وختونو کی پدیڑا خپل درس پل کړي چې اتلسم آئینی بدن روستا دا د صوبی ذمہواری جوړیږي چې فندونه ورکړي. ولی پدیڑا چکل مشال لیډو د ټولو پونتونو په صوبه کې چانسلر گورنر حاجی غلام علی د میډیا سیکریټری محمد امیر نو پختل نو د دوی مشال لیړو ته ویل چې په دې بابله گورنر غلام علي د صوبې دننه شروع سرکاري پوهنتونونو د مالی ننګونو د حل کولو لپاره ژمنې کړې دي او دې لړ کې څو ورځې وړاندې د پوهنتونونو مشرانو او د لوړو زده کړو محکمې چارواکو سره هم لیده کاته کړي وو او دوی ویل چې دې ستونزو حل کولو لپاره به کوټل ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیړو، پېښور.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږ سی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا تعلیم چارواکو د سپتمبر پر 28 وبخی، د خیبر ضلع تعلیم څانګې چارواکو د سپتمبر په 28 مشال رادیو ته ویل چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالي کارونه زر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاوخوا 40 سرکاري سکولونو کې د بیا بحالي کارونه پیلیږي او دا کار به د استادانو او میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي. د سیمې د بلدیاتی حکومت منتخبو نمائندګانو ویلي چې په کار ده په دې فنډونو څار وساتل شي، په شفافه طریقه خرج شي او معیارو کارونه پکې ترسره شي. نور تفصیل د فرحات چینواري په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلاونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالۍ لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي.
د پی ټی سی چې کوم د سکولونو کمیټې دي د هغې په تر باندې به دا کارونه کیږي. په هغې کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا آبے پہ لگے گی. بیسک فیسیلیٹیز ہم کے ٹیچر لگا واش روم شول پکے دا سکولوں چتہ چتونہ خرابی چتب کے دیوالنا خرابی چتب کے نور فرشونا خرابی دا مختلف قسم پروگراموں دی پکے پی ٹی سی چکما کمیٹیاں دی دا گو پترو باندھ بعد اس پیسے خرچ کی گی. دا تقریبا پدریو سلور فیزنوں کے ملاوی گی. اول زل چکلا تقریبا 3.5-3 لاکھ روپے ہر سکول تا ملاو شی بیا بیا چاغی باندھ کار وشی بیا بل فیس کے بیا نور اندمر تقریبا ور کے بیا بسی دا سے ور کوی نو دوی ور سرا زمونگا فیس منی ٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بھی ہوئی اور ایس آر ایس پی پلا ماغا مانیٹر کی ہوئی. پدیپ سے بیا زموں گا ان شاء اللہ نور تقریباً 50-55 اسکول نو پروگرام نور دے پاگے کہ بیا دا دوی دا بحالی پروگرام کی ہوئی اگوئی تب بیا دا شانت سپورٹ ور کی ہوئی.
دا باڑی یو ویلج کونسل چیئرمین جاوید پردیب ویل چی دوی دا امدادی ادارو دا تعلیم محکمے دا غکار ستائن کوی خو پکار دا پا دے فنڈونو باندے سار وساتل شی چی پا شفافا طریقے سارا خرچ شی.
نو پا دا بانی مو دے ایس آر ایس پی ډیره شکریہ ادا کوو او گورنمنٹ دا اپیل کوو چې دغه فنڈ ورسته لګ مانیټرنگ ټیم ساخ کی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دا پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرنگ وي، چې کم کیل کود سامان اخلي چې هغه مانیټرنگ وي او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوې ده چې دغه باقاعده رجسٹر کته شي چې اجلاسونه کوي او کنه کوي کدا کمیټي یو کس روانه کړی دو او کټول د مشمون والدین په دا باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلاونو نه متاثره شو د 40 سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوي او ضربا والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسیمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو لمنځه وړي وو، د هغې په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
راپور مو واورېدو. مشال ریډیو ته غوږ استئ. وخت شوی 6:30 نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
د
د خبر پختونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشر ورته ویلي چې د سپتمبر پر 8مه وسله والو د بکرخیل یو ځای مشر تاجر ملک شاول د کینډ تاڼې په حدودو کې په ډزو وژلې. په بکرخیلو کې په یو بله پیښه کې وسله والو پر یو بل ځایي مشر تاجولي ډزې وکړې او ژوبل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر 8مه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسله والو په ډزو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په 15مه ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر 28مه مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابده بجلی نه ورکوي خو بلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی د غټو خلکو سره حساب وشي. د مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. او د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رادیو تړلې او خبریالان یې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رادیو ایډیټر او دوه خبریالان خوشې کړل خو رادیو یې لا هم بنده ساتلې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او اوکرایني چارواکي وايي د روسي له څلور څلوېښت ډرون الوتکو یې څلور دېرش له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر په 28مه وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. لن خبرونه مو واوریدل. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو د بلوچستان په لورلای کې د بجلی محکمې وابډا د رویې پر ضد نن هم په سیمه کې احتجاجي پرلت روان دی او د سیاسي ګوندونو پر غوښتنه په بشپړ توګه کاربندیز اعلان شوی. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې د لورلای په ګډون په ټولو صوبه کې د وابډا یا کیسکو له لورې د ولس پر ضد عملیات بند کړی شي او چې کوم کسان نیول شوي هغه دې زر تر زره خوشې کړل شي. تفصیل د ایبترین په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د څلورو سیاسي ګوندونو او د کروندګرو د اتحادیې له لورې د وابډا یا کیسکو په ضد پرلت نن 15مه ورځ هم روان و او د سپتمبر په 28مه نیټه په لورلای کې په بشپړه توګه کاربندیز سوی دي. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. دا ډول پر سړکانو د موټرانو چلند هم کم و. د لورلای د سیاسي جماعتو او کروندګرو له لورې دا پرلت دغه وروسته پیل شو کله چې د وابډا له خوا په لورلای کې د بجلی د بلانو نه ادا کوونکو خلکو او کروندګرو په ضد عملیات پیل شول. په دې ترڅ کې د فرلت د برخوالو څخه په خپله وینا کې د کامی جمهوري غورځنګ صوبایي سکتر اسپند یارخان کاکړ وویل په کار دی چې د وابډا په ضد په ټوله صوبه کې احتجاج پیل شي.
ظلم بربریت روان دی چې په ټول پاکستان کې د وابډا په خلاف د بجلی د کمی لپاره احتجاجونه نه شوي. دا احتجاجونه د ګرانۍ په خلاف شي او چې دغه
پښتونخوا ملی عوامی ګوند د لورلای مشر مصطفی کمال زیاته کړه صوبائی صدر اصغر خان اڅکزی هم وینا وکړه او ویل چې یو اړخ ته په ملکی د سرمایه دار خلکو په بلینونو په قرضې وار په وار معافی ویلي. نو بل پلو ته حکومت اوس په غریب ولس پسې راوتلی دی.
او
کمشنر امزاز شفقات سره تماس ونیوی، نو هغه د ستمبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په کوټه کې د بجلی د بلانو نه ورکوونکو څخه د 50 کروڑ روپۍ څخه زیاد رقم وصول کړی دی.
کوسکو کے ساتھ مل کے کوئٹہ ڈویژن پولیس نے مل کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو ہے ریکوریز کر چکے ہوئے ہیں.
کسکو سر یہ ہوتا ہے پولیس پر کوئٹہ کی دے بجلی دے غلا کون کو اور فلان نے جو مکوں کو پزت عملیات روان سات لی دی او تر وہ سمے 50 کروڑ کی وصول کری دی او دسوں سے خزیا کسانو پزت میں ایف آئی آر نہ کری دی تا ڈول میں ڈیرے نہ قانون نہ کنکشن نہ ہم کاٹ کری دی او کدا کسکو سره په ګډه په 100% وصولي کې بریالي شو نو په کوټه کې به د بجلی لوډ شیډنګ مخه ختم شي
چې هم کوټه کو کمپلیټلی ایک زیرو لوډ شیډنګ سټی بنا دیں.
شغل شفقات زیاته کړه چې په کوټه کې د بجلی کمی نشته خو د په خبره چې بجلی زیاته غلا کیږي که د دې په مخنیوي کې بریالي شو نو کوټه ښار به مخله د لوډ شیډنګ څخه پاک وګرځي. تل په لومړي د افغانستان د بجلی د ادارې کې سکول لوري ویل سي ودي چې د تیرو درو اونۍ راهیسې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د بجلی د غلو او بلانو نه ورکوونکو په ضد عملیات روان ساتلي دي. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې تر اوسه د بلانو نه جمع کوونکو څخه 548 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي او دا ډول یې د بجلی د غلو څخه 13 کروڑ څخه زیات رقم د جرمانې په توګه وصول کړی دي. د دې سره سره د 300 کسانو په ضد ایف آی آرونه هم کاټ کړي دي او یو سل چلرشت کسانې نیولې او په تاڼیو کې بندیان کړي دي.
مشال ډیو ته وګست یو پرین تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان په لور لای کې د وابډا د رویې پر ضد پرلت نن هم روان دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ د فیض آباد پرلت د فیصلې زده اورېدنه کړې. دغه مقدمي اورېدنه نن د سپتمبر پر 28مه وشوه چې پکې په عدالت ته د دفاع وزارت د انټیلیجنس بیورو د پیمرا او انتخاباتي کمیشن لخوا وویل شول چې دوی خپل د نظر ثانی درخواستونه واپس اخلي. د عدالت په فیصله کې ویل شوي وو چې د استخباراتي ادارو د ځینو کسانو خلاف دي ګامونه پورته کړل شي. عدالت د یو درخواست ورکوونکي درخواست اهم واپس نه کړ. خو د شیخ رشید د متحده قومي موومنټ او اجاز الحق درخواستونو ته یې نوټس جاری کړی چې دوی باید د اکتوبر د 28مې پورې جواب جمع کړي چې دوی ولې د عدالت د فیصلې سره متفق نه دي. نور تفصیل له سیمې خبریال شانواز ترګزی راکوي.
سپریم کورٹ د فیض آباد پر لت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنۍ نیټې ځنډولي. عدالت د هغه توړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړو د اکتوبر د 28مې پورې ترې ځوابونه هم غوښتلي. سپریم کورٹ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پر لت کې د ورانیو په ضد اخیستل شوي از خود نوټس فیصله کړې وه او ویلي چې په دغه پر لت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پوځ د خفیه ادارې ملټري انټیلیجنس او د انټیلیجنس بیورو زینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوا ځینی کارونه کړي. عدالت دا هم ویلو د ټي وی چینلونو نه نظم ادارې پمرا سره هم داسې اختیار نه چې ګنې دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. د هغه وخت فیصلې زد عدالت ته اته درخواستونه ورکړې شو. د سپریم کورټ نه د 24 یا 40 په نوم ټي وی چینل ته خبریال زاهد ګشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوي خبرو حال احوال داسې وي.
او ان 5 جو ته ان می وزارت دفاع کی جانب سے اٹانی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹانی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیرو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دې نه علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم ویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دې نه علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې یو ام کیو ام هم وو دا ګل فسوق نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې دینو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اجاز الحق هم درخواست ورکړ. دا هغه وکیل مو چې دوی به بیان حلفي جمع کړي او تر هغه وروسته به خپل جواب عدالت کې داخل کړي.
افیڈیویٹ جمع کرائیں گے, بیان حلفی, اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبے پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پر رد شروع شو. چې څور از جاری وو دغه پرلته د انتخابي قانون د ځینی بدلونونو د وجه کړو پرلتهانو ترشل اورد پورې ګرد اسلام آباد تړلې ولې په دغه دوران د پرلتهانو سره زیات شمیر مذاکرات هم شو او هغه کوششونه کامیاب شوینو په 25 نومبر پولیسو د پرلتهانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ دغه کال په 25 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټیس اخیستی او یو کال پس په 25 نومبر 2023 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضی فایز ایزا او ورسره په جرګګۍ کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړی و عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضی فایز ایزا په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ کړي چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو داسې چې ګینه څوک د عدالت د فیصلې زد هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروسته یې د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼل شي
درخواست ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نیو او دا فیصله د ریویو کړی شي چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شونه دا غي مطلب دا شو چې دې دغه فیصله سره اوس متفق دي دغه ساده الفاظو کې مطلب دی
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غا کړو د دوی هغه تنه چې پرلتهانو سره مرسته کړي د دوی ضد دی دفتری عملیات هم وشي د زاهد گیشکوری په خبره چیف جسټس قاضی فایزی سره دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوې فیصله کې غلطیان دي نو آیا اوس هغه غلطیان ختم شوي عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولانې نیټه مقرره کړه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستئ تاسو شانواز ترغزه راپور وړاندې کوو سره زو یو بل موضوع ته اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید او زنو ججانو د احتساب غوښتنه کړي خود هغه د ګوند یو مشر او پخوانی پاکی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د پوزي جنرالانو او ججانو د احتساب وختونه نه کوي د برسال کې دا چې نو شریف د اکتوبر په 28 پاکستان ته رسیدو اعلان کړی آیا نو موړ بعد د پوزي استابلیشمنت او ججانو پر ضد خپل بیانې پر وړاندې وړلو کې بریالي شي دغه په ګوند کې په دې اړه اختلافات ولیدي د پښتون د شاین بندری په دې راپور کې جواب شوی دی
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر جاوید لطیف د سپتمبر په 28 د لاهور په ماډل ټاون کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې سره د دې چې په ګوند دننه 90% خلک جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید د نواز شریف د نااهله کولو ذمہوار ګڼي خداغي پر ضد د کوم اقدام غوښتنه نه کوي په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون وایي نواز شریف به د اکتوبر په 28 له لندنه پاکستان ته راستنیږي آیا هغه به په سیاست کې د فوزی مداخلت پر ضد خپل بیانیه پر مخ یوړل شي په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک بیگا مشال لیډو ته ویل چې نواز شریف د پنجاب د کاروباري طبقې او صنعتکارانو منل شوی لیډر دی او په جرنیلانو کې هم 95% پنجابیان دي د نوموړي په وینا دا مهال د لاهور د تخت لپاره د نوکرشاهي سرمایدارو او عامو سرمایدارو ترمنځ جګړه روانه ده
د نواز شریف پارٹی چې دا د جنرالانو سره د سټرګل والا پارٹی نه ده نو دی بیا د شهباز شریف را مخ کیږي نو شهباز شریف چې هغه د روغې جوړې خبرې وکړي خدای دې چې بیا خبر هي تر راشي چې یوې تیکې کې به دوه توري څنګه ځایږي نواز شریف چې دی هغه چونکې فوج سره ټول نه زیات تجربه دی هغه ده فوج باندې یعنی که سړی وچ پی ایچ ڈی کړی نو هغه نواز شریف دی هغه ډېر خپه پوهی دی چې دی څه شی دی او څنګه دی نو هغه ورسره ما یقین نه دی چې نواز شریف دی سره جوڑی دیشی یا با جنرال دی نواز شریف خبر بانی نواز شریف خود دی خبر نمانی اگه دا معلوم شوی دا نزکا چی اگه ورطوائی چی آین که دالی کلی دیو سیول اکتدار بدا سبانی اگه جنرال خو پخلی وی مگر کل اگه منی اگه خو آین مائین ندی بنا
نواز شریف د ستمبر په 13 مال لندن څخه د ویډیو لینک د لارې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه اولس له لوډ شیډنګ نه خلاص کړی وو، خو سلورو ججانو کور ته ولېږه. نوموړي زیاته کړه چې د فوز او ایس آی پخوانی مشران د هغه له اقتداره په لرې کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو یو بل شنون کې حسن خان وایي چې نن سبا په پاکستان کې عام نظر دا دی چې فوزي اسټابلیشمنت غواړي چې را روان حکومت د نواز شریف یا مسلم لیگ نن راشي، خو د نواز شریف وروستیو سرګندونو د ګوند مشران بے قراره کړی دي. د حسن خان په خبره د ګوند مشران نه غواړي چې په را روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د ناکامۍ سره مخ شي.
نور سیاسی جماعتونو هم په تنقید وکول لکه چیرې لکه دا بیا هغه وینډکټیو سیاست یا هغه موږ ته وایو کنه چې دا بدلی هغه سیاست میاسه نه پریدي او دې بیا غواړي چیرې را پځې دې چې مخکې لاړ شي او فارورډ لوکینګ وکړي او ملک مخکې بوزي قوم مخکې بوزي. دې اوس بیا هم هغه زړه خبره کوي چې زه راشم د پلانې له بدل اخلم، پلانې له بدل اخلم. د دې سره ما په خیال میاسه باندې ډول پرشر راغی، یو ویدن د پارټي د پارټي نه بهر خلکو ته وویل چېرې دې بیا هغه انتقامي سیاست کې. نو دا وجه وبل دا چې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت سره زموږ تعلق ښه پاتې شي.
د پخوانیو جرنیلانو او ججانو د احتساب په مسله د جاوید لطیف نرم دریز د نواز شریف د دریز څخه یوې جلا لارې ته اشاره کوي. د مسلم لیگ نن یو بل مشر هورم دستگیر د سپتمبر په 26مه یو شخصي ټلویزیون چینل ته په مرکه کې وویل چې حکومت د فوز یو بل پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د اساسي قانون د 6مه ماده لاندې محاکمه کړی وو، خو وروستو چې څه وشول د ټولو په وړاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید دا هر څه تکرار نشي. د سیاسي چارو یو شنون کې او خبریال شایق حسین په دغه اړه وایي چې سیاسي ګوندونه کله په اپوزیشن کې وي نو د جرنیلانو د احتساب خبره کوي، خو چې کله حکومت تراشي نو هر څه په خپل ځای پاتې شي.
دو وخت هغه چې کوم مین حریف دی هغه جیل کې ناست دی، دوی چې خپل کم کار کړی وو چې هغه حکومت لاړو او بیا دوی چې دی په وخت الیکشن نه وکړو چې هغه ټایم الیکشن شوی نو عمران خان دې پردا نه ممکن او بیا اقتدار کې راتلل، نو دوی هغه ټرین مس کړو. بله خبره دا ده چې میا صاحب هلته څلور کار تیر کړل، دلته خلک کمپیریزن آلریډی ډرا کوي. یو جه ټایم چې کوم هغه اگین حریف دی او ډېر غټ پولیټیکل طاقت په طور باندې مخته راغلی دی، یعنی خان صاحب پاکستان کې روایتی طور باندې اینٹی اسٹیبلشمنٹ چې کومه بیانې د سیاست کې چلیږي خاص کر د الیکشن ورځو کې.
د یادونه وړ ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید په ګډون د سپریم کورټ د ججانو آصف کوسا او ثاقب نثار د احتساب خبرې د هغه کشر ورور شاباش شریف دې ته وهڅاوه چې له لندنه د رستنېدو په 48 ساعته دننه بیرته لندن ته ولاړ شي او د هغه سره د فوز پر ضد د دریس په نرمولو خبرې وکړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو دغه استریل د می مخکې تاسو د شاین بنرینا راپور واورید چې د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران څه قسمه بیانې لري او دغه راز د دې اثرات څه کې دي شولې دوی مختلف بیانې خپلې کړې دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړي وادي نه دي پوره کړي. هغه مشال ډیو ته ویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره یې د وسلې راخستو په اړه د رسنیو راپورونو حقیقت نه لري. البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي. حق دو تحریک له څه د پاسه 2 کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کښتو د ماهي نیولو مخنیوي، د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو، د پوځي چک پوسټونو کمولو او لادرکه خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې مني خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړي نو یو وار بیا به پرلت پیل کړي. نوموړي د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو، بتخورې امنیتي پوستو بندولو، د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو، له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم، اوبو، بجلی او نورو ضروري سهولیاتو غوښتنه کوي خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دي منلې.
زمون د غوښتنو نه منل د حکومت نااهلی ده، ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمون ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. له پاکستان سره اټم بم شته خو له دې کسانو سره نشي جنګېدی. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د سپتمبر پر شپږشتمه په ځینو ورځپاڼو کې د مولانا هدایت الرحمن له خولې لیکل شوی وو چې که د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي. خو نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ده خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده.
میڈیا دا خبره سمه نه در اخیستې. ما دا ویلی وو چې دا ټرالر مافیا وسلوال او ډاکوان دي او زمون په سمندر قبضه کړی ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایی کې ناکام وي نو مونږ هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره شاوخوا 3000 ټرالرې دي. نو دا خو با سره خلق دی زکه سوک من کول نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دو نور ملګری د روان کال د جنوري په 14مه پولیسو نیولی وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چانو ترمنس پنخته کې د یو پولیس والا د وشنی تور پر شی وو چې نوموړي رد کړي وو. رستو د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نورو نیول شو کسانو د خوشي کول لپاره سور وسه احتجاجي ناشته هم شوي وو. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل د پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولې کمزوري دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده، نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
څوک دا ویلی سي چې انلیګل ٹرالنګ دی اوسې، انلیګل فشنګ اوسې، بارډر باندې چې دی هغه ټریډ سولیتان عام سړی ته نه اوبو مسلې حل نسی، نو دا اخر د شان چې دی غواړي. نو امپلیمنټیشن والی نه کیږي. دا ډېر لوی سوال دی حکومتو د پاره، ایڈمنسٹریشن د پاره، اور کم خلک چې ګارنټر پکې دغه سوي دی هغوی د پاره ډېر لوی دغه سوال دی ول نه کیږي. آیا فشنګ اور ٹرالنگ مافیا چې دی دونی سٹرانگ دی چې هغه د سندھ ٹرالرز مافیا چې دی هغه دونی سٹرانگ دی چې هغه په بلوچستان کې راځي زبردستی راځي دلته دا دغه کوي او زبردستی دا دغه کوي ګرد شیان وړي. نو نقصان دا دی نه ډېر لوی، خو دا دی چې تاسو یو هغه سړی چې ډېر مطلب ډېر پر امن احتجاج دی، نو هغه احتجاجونه چې دی بیا ته مجبوره کوي چې هغه
بلخوا. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی مشال ریډیو ته ویل چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي، خو یوازې د ټرالرو په ذریعه د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده.
کم چې تاسو ویلې چې د حق دو تحریک مطالبات دا ټول موږ منلي دي، پاکي تجارت او د ګاونډي هېواد ایران سره پاکي دا ځای ستونزې وي، د اوبو ستونزې وي، د بجلی ستونزې وي، موږ پر هغه باندې کافي پیشرفت کړی دی، پرمختګ کړی دی. د ټرالنګ یا د مایانو د نیولو مسله په خپل ځای شته، هغه یو چیلنج دی. موږ انشاءالله دا مسله ژر حل کوو او د دې لپاره د مختلفو ټولو حکومتي څانګو سره ټول خبرې وسوسه دا تاسو پته ده چې د بلوچستان ایالت مشر وزیر پرون خلی او هغه د ټول خلک سره وکتلې و چې نو دا مسله زموږ په پام کې ده او ان شاء الله دا به ډېر حل شي.
د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې د 2020 کال په دسمبر کې او بیا د 2020 کال په جنوري کې هم مظاهره کړې وي او پر لټیه وهلې وو. د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لټوالو سره یو 19 نکاتي تړون هم لاسلیک کړی وو چې ورسره پر لټ پایته رسیدلې وو. خو د تحریک مشران وایي چې حکومت تر اوسه خپل ژمنی پوره نه کړې.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږیستی له دمې مخکې تاسې د انیسا اجمل نه راپور واورېدو چې د حق دو تحریک د وختونو په اړه وو. اوس راځو بلې موضوع ته. په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ اشوب چشم د زیاتېدو له امله د پنجاب حکومت په ټولو صوبه کې د څلورو ورځو پورې د ښوونځیو د تړلو پریکړه کړې. د پنجاب حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ د خورېدو له امله په ټولو صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر 2 اکتوبر پورې بند به وي. حکومت د هرې ضلع د کړو د څنګه چارواکو ته لارښوونه کړې چې امر دی عملي کړي. تفصیل اسلام آباد مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د حکومت لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصېږي. د سکولونو د خلاصېدو نه پس به هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي. د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې په خپله هم یو ډاکټر او د پیتالوجي اسپیشلسټ په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلی یو اہم اعلان کړی چې اسکول مشمول ته رخصت ورکول کیږي. د دې وجہ دا چې دغه بیماری علامات په 2-3 ورځو کې ظاهریږي. د سکولونو د بند ساتلو ګټه بدای چې په کورونو مشمول په کورونو کې دننه یو د بیماری د خورېدو موده به تیر شي. دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لاین موږ جوړ کړی دی. کچاته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکاري نو په دې هیلپ لاین 1-0-3-3 باندې تر لاسه کولی شي.
1-0-3-3 کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے.
د پنڈای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ ته وینا تر مخه پسلو کې د شلو نه تر 15 پر د سکول ماشومان د دین ناروغۍ ښکار دي. دوی چې سکولونه خلاص هم به کومور پلار ته پکار ده چې په دې بیماری اخته ماشومان سکول ته ونه لیږي. د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکوونکي ډاکټر نصر خان مومن مشال ریډیو ته وویل
اسکول نه دی چټه دغه د یو طریقه دا کړي چې ډیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شیر ډیر زیات سپیډ سره روان دی ډیر رفت نو کړل غو وقفه پکې وو کی دوی نه کې دی شي چې صحه پوری کنټرول کړي. وزیر اعلی دا بیان هم د نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف دار چې اسلو روز چټي وو شي اسلو روز نه پس چې کله سکول نه کولاوي نو موږ دومره تیاری کړي چې بیا دا کوم ماشومان د شدا بیماری هغه په د سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او آغازینه واپس رسخت کی.
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ علاج د وبا شکل نه دی اختیار کړی. ځینې شخصي سکولونو په خپل ماشومانو ته رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلت رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
کا فیصلہ ده. دا وائرل انفیکشن چې پنک آئی یا اشوبه چشم ورته وایي ماشومان لپرواوی او ځکه دا بیماری په دوی کې زر خوریږي. دا وائرل انفیکشن په خپل دومره خطرناک نه وي خو کدی چرته د سترګې پرده متاثر کړي نو ډیر خطرناک شي او بیا پر غدو کې لشپک میاشتو تر یو کال پورې وخت لګي بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونیسي.
ایک سال لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد ډسټرکټ هیلت افسر ډاکټر محمد زعیم زیاد مشال روډیو پښتنه داسې ځواب کړه
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے یا وہ فلوئڈز جو
دانا روگی تو یو پر سر تلاش لگول دستر کو نمبر دن کی اوبلمس کول او دانا روغ تولیا یا بلخت استعمال ول سر بل کست ہم لگے دی شی تو سلور روز پر سکول نو بندول لو یا وجہ ہم دارا چ مشومان دا یو بل نہ لری وساتل شی ادبی مرے د خور دو مخا ونی ول شی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وای چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل، د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وای چې د دې انفیکشن دوایی نشته، خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي پخپله د شپږو نه تر اتو ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.